السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستنګزم زیم تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو او ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1269 منځنۍ څپه او FM/15 باندې خبرونه کوي. دا خبرونه تر 3 بجو پورې دوام کوي. دویمه نیمه یې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په لومړۍ نیمه کې خبرونه او راپورونه اوري. په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته خبريږي اوري چې پاکستاني چارواکي وایي په پنجاب کې د یو سیمه ییز چارواکي پر کور په ځنوژن کې حمله کې لکتر لګش پکته نه وژل شوې. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د څېړونکو هغه سپارښتنې ته کړي چې د هغو پوځي قمندانانو لپاره چې رامادي خاري د اسلامي دولت وسلوالي ډلې ته تسلیم کړی د پوځي محاکمې د پیلېدو غوښتنه کوي. کورنۍ خبرونه درته سید کمل شاه عارف اوروي او په راپورونو کې وروسته اوري چې افغان حکومت وایي د عمل پر هغه پروګرام یې غور پیل کړی چې د پاکستان لخوا افغان پلاوي ته سپارل شوی دی.
سر کې د خبرونو سرچکی د افغان حکومت او سرچنوي پاکستان د ولسمشر اشرف غنی د اعتمادیز لیک په جواب کې افغان حکومت د عمل په نوم یو پروګرام سپارلې دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په هلمند ولایت کې دوه سرتشتونکي نیولې دي او په ننګرهار ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن درې ورځنی کمپاین هم پیل شو. بشپړ خبرونه د افغان حکومت او سرچینوي پاکستان د ولسمشر اشرف غنی د اعتمادیز لیک په جواب کې افغان حکومت د عمل په نوم یو پروګرام سپارلې دی. د سرچینې د نوم نشو د پښارت ازادي رادیو ټول چې افغان حکومت اوس د عمل په پروګرام غور پیل کړی او ورسته به نتیجه معلومه سي. یا د سرچینې هغه وزارت کړی چې پاکستان د افغان پلاوی سفر بیا ګټي وو خو دا معلومات ورنکړل چې د پاکستان د عمل په پروګرام کې څه مسایل شامل دي. ولسمشر غنی شاوخوا څلور میاشتې مخکې یو لیک چې اعتمادي درلودې پاکستان ته وسپره او اوس عمل پروګرام هم د همدې لیک جواب دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په هلمند ولایت کې 2 سړي تښتونکي نیولې دي. له دغه ریاست څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل شوی چې یاد کسان په لشکرګاه ښار کې د یو لړ ځانګړو عملیات پر مهال نیول شوی دي. اعلامیه زیاتوي چې یاد کسانو یو تن تر تښتولو وروسته وژلی وو. اعلامیه همدارنګه وایي چې د ملي امنیت منصوبینو د لشکرګاه ښار د کوچني کاریز په سیمه کې د وسلوال طالبانو د وسلو او مهماتو یو وزیر مهم نیولې ده. بلورته د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د تیر دوه ورځې را پدې خو د پولیسو عملیات پر مهال لس وسلوال طالبان وژل شوی او اوه ویشت نور ټپیان شوی دي. د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وایي د رسنیو له همکارۍ پرته نسی کولای خپل اصلي هدف ته ورسیږي. سلامات ازمینن د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره د رسنیو د همغږي په غونډه کې ول چې رسنیو د نشي موادو د مبارزې په برخه کې شرول لوبولای سي.
وزارت مبارزه علی مواد مخدر از تمام رسانه
دا وایي د نشي موادو سره د مبارزې وزارت د ټولو رسنیو څخه غواړي چې په یو پراخي همغږي سره د نشي موادو سره د مخنیوي په برخه کې عملی ګډون وکړي. پر همدې محل د هیواد لومړی مرمنی بی بی ګل غنی له ټول رسنیو څخه وژل چې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې پوره هڅې تر سره کړې. او په ننګرهار کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن درې ورځنی کمپاین پیل شو. د دې ولایت د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمالول چې د یاد کمپاین په ترڅ کې به د دې ولایت باندې شپږنیم لکه ماشومان واکسین سي. شاغلی کمالول چې د پولیو ضد کمپاین به د دې ولایت هڅ کې مینی ولسوالۍ پرته په نورو ټولو ولسوالۍ کې پلی سي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په روان میلادي کال کې په ټول هیواد کې د پولیو یا ګوزن و پیښې ثبت شوې چې وایي د دې ولایت په اچین ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونو نوریاس نوري وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکي وایي چې په پنجاب کې د یو سیمه ییز چارواکي پر کور په ځنوژن کې حمله کې لکتر لګ شپکتنه او وژل شول. تر اوسه نه د روخانه چې د پنجاب د کورنیو چارو وزیر شجاع خان زاده به په دغه حمله کې ټپي شوی وي او کنه ځکه د چاودنې له امله د هغې خونې چت رالوېدلې چې هغه د سیمې له اوسېدونکو سره غونډه لرله. دغه چاودنه د شادي خان په ښارګوټي کې شوې ده. پولیسو وویل ښایي د خاورو خښتو له پاکېدو سره نور قربانیان هم وموندل شي. پولیسو وویل د چاودنې په مهال لږ تر لږه شل تنه په کور کې دننه وو. تر اوسه چا د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان د بدنامې استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر حمید ګل تیره شپه د مغزي سکتې له کبله مړ شو. واویا کلن حمید ګل پرون تر مغزي خونریزي وروسته له اسلام آباد بهر یو روغتون ته انتقال شو خو ډاکترانې په ژغورلو بریالي نه شول. حمید ګل ته د پاکستان د هغه ستراتیژۍ د پلار په سترګه کتل کیږي چې له مخې د هند او افغانستان په ګډون په ګاونډیو هیوادونو کې د سخت دریځو وسلوالو په مرسته له نیابتي جګړې په استفادې خپل نفوذ ساتي. حمید ګل چې له 1980 تر 1990 میلادي کلونو پورې د ISI مشر و د 90 میلادي لسیزې په لومړیو کې د وسلوالو طالبانو په ایجاد کې کلیدي نقش درلود. دای د تقاوت پر مهال هم یو جنجالي شخصیت و. د امریکا متحدو ایالاتونو پر د تور لګاوه چې په پاکستان کې له سخت دریځو وسلوالو ډلو سره اړیکې لري. حمید ګل چې د امریکا سخت مخالف و دغه تورونه ردول. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د چیړونکو هغه سپارښتنه تایید کړي چې د هغو پوځي قمندانانو لپاره چې د رمادي ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته تسلیم کړل د پوځي محاکمې د پیلېدو غوښتنه کوي. دغه اعلان نن د عابدي په ویبپاڼه کې شوی. تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده چې څومره پوځي افسران به محاکمه کیږي. رمادي چې د عراق په لویدیځ کې د انبار ولایت مرکز دی، په تېره می میاشت کې د اسلامي دولت ډلې تر ولکې لاندې راغی. دغه ماته په لږ تر لږه وروستي یوه کال کې د عراق د پوځ لپاره تر ټولو ستر په شاته ګڼل کیږي. عراقي ځواکونه په اوس وخت کې د دغه ښار د بیرته نیولو هڅه کوي. د امریکا په مشرۍ ځواکونه د روزنې او هوایي ملاتړ په برخه کې د دوی ملاتړ کوي. د یمن حکومت پلو ځواکونو د هیواد په جنوب کې یو بل ولایت له یاغیانو ونیو. د شبه ولایت په نیولو سره د ایران ملاتړو حوثي یاغیانو په وړاندې چې پلازمینه صنعای په ولکه کې ده د حکومتي ځواکونو تر کنټرول لاندې د قلمرو ساحه چې په وروستیو کې پراخه شوې لا پراخه شوه. د خلیج هیوادونه چې د حکومت پلو ځواکونو ملاتړ کوي د حوثي یاغیانو پر سنګرونو یې هوایي بریدونه ترسره کړي او هم دغو ځواکونو ته درنې وسلې ورکوي. یمنی ځواکونو تیره میاشت د هیواد په جنوب کې د یاغیانو پر ضد عملیات وکړل چې په نتیجه کې هغوی د جولای په نیمایي کې دې ته اړ شول چې له جنوبي مهم بندري ښار عدن څخه ووځي. دغه ځواکونو په وروستیو پرمختګونو کې په شبوه سربیره د اله د دله لهج او ابیان ولایتونه هم نیولې دي. د چین د بندري ښار تیانجن د چاودنې له امله د تلفاتو شمېر لږ تر لږه 112 ته لوړ شو. په عین حال کې د چاودنې د ځای شاوخوا اوسېدونکي د کیمیاوي موادو د ککړتیا له ویرې له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د دغه چاودنې له امله له اوسه زیات کسان په روغتونونو کې بستر شوي دي. چارواکو تر اوسه پورې د 43 کسانو مړي پیژندلي او د نورو پیژندنه روانه ده. د تیانجن ښاري ادارې ویاند ګانګ جیانشنګ نن په یو خبري کانفرانس کې وویل نن سهار تر 9 بجو پورې 112 مړي وموندل شول. موږ د 43 مړو هویت معلوم کړ. موږ تر اوسه په دې کار کوو چې د اتاتیا نورو مړو پیژندنه وکړو. د چاودنې سیمې ته نږدې خلک وروسته له هغې له خپلو کورونو وویستل شول چې د باد د مسیر له بدلېدو سره د دې ویره زیاته شوه چې ښایي زهرجن کیمیاوي مواد به استوګنځایونو ته له ځان سره یوسي. پولیسو تایید کړه چې په لوړه کچه زهرجن سودیم کیمیاوي مواد د چاودنې ځای ته نږدې موندل شوي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وپاڼه هم پیدا کولای شي. پته ده ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان حکومت وایي د عمل پر هغه پروګرامي غور پیل کړی چې د پاکستان لخوا افغان پلاوی ته سپارل شوی دی. دا هم اوري چې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د پولیو یا د ګزړ پیخې کمې شوې دي.
2015 کال د پز وخت لرو ده چې موږ مقایسه وکړو. موږ تر څو افغانستان په دې کې څه کمی راغلي دي.
د هلمند ولید د ولایت امنیتي مسولینو ته ګواښ کړی که چیرې د یوې میاشتې په اوږدو کې د امنیت برخه کې مثبت تغییرات را نه ولي، په اړه به یې وروستی تصمیم ونیسي.
کله په 2002 میاشت کې تغییرات ونه وینو په امنیتي برخو کې، زه به خپل پیشنهادونه رئیس جمهور ته پیشنهادوم.
ځینو مدني ټولنو افغانانو له پاکستانه د محصولاتو په واردولو بندیز لګولی دی. لیدې ډلې په دوا د واردولو باندې هم دوی بندیز لګولی دی. نور راپورونه هم درته خبرو لمر صرفات شي. افغان حکومت وی د عمل پر هغه پروګرام غور پیل کړی چې د پاکستان لخوا افغان پلاوی ته سپارل شوی دی. د حکومت یوې باوري سرچینې د یکشنبې په ورځ د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د عمل دغه پروګرام پاکستاني چارواکو د ولسمشر محمد اشرف غنی د لیګل شوي لیک په ځواب کې افغان پلاوی ته ورکړی دی. معلومه نه ده چې د عمل په نوم پروګرام کې چې پاکستاني چارواکو افغان حکومت ته سپارلی څه مسایل شامل دي. خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي د پاکستان تکراري غوښتنې یادوي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د ملي وحدت حکومت یو باوري سرچینه وایي اسلام آباد ته د افغان پلاوی وروستی سفر ګټور وو او زیاتوي چې د هغه هیواد چارواکو د ولسمشر د اعتمادیز لیک جواب هم د عمل پنوم دی او پروګرام په چوکاټ کې یاد پلاوی ته ورکړی دی. د سرچینې د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د پاکستان د عمل پر پروګرام غور پیل کړی او وروسته به نتیجه معلومه شي. د بهرنۍ چارو د وزیر په مشرۍ یو افغان پلاوی تیره پنځمه پاکستان ته سفر وکړ. چې د هغې هیواد له چارواکو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې پر عملي لارو چارو خبرې وکړي. که څه هم داسې انتقادونه موجود دي چې پاکستان ته تللي افغان پلاوی د هغې هیواد له پوځي چارواکو سره نه دي کتلي، خو افغان حکومت وایي د اسلام آباد له پوځي چارواکو سره لیده کاته د دې پلاوی په اجنډا کې نه و شامل. تېره اونۍ ولسمشر اشرف غني وویل د پاکستان صدر اعظم ژمنه ورکړې چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره به عملي تګلاره جوړوي، او داسې ښکاري چې د عمل پروګرام کې به هم د تروریزم د مبارزې لارې چارې ځای شوي وي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې د عمل په نوم پروګرام کې به د پاکستان پخوانۍ غوښتنې تکرار شوي وي. د دې جرګې غړي شکریا بارکزی وایي دغه غوښتنې به د ډیورن د رسمیت پیژندو، ترانزیت، اقتصادي پروژو او اوبو په اړه وي، او ټینګار کوي چې حکومت باید ورته تسلیم نشي. دا چې ولې میرمن بارکزی په اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان پاکستان ته ډېر احتیاج نه لري، په ډېرو مواردو کې پاکستان افغانستان ته ډېر احتیاج او ضرورت لري. هېر هم نشي که چېرته د افغانستان تجاران تحریم کړي او پاکستان نه نور خپل واردات کم کړي، دا ستر زیان بیرته پاکستان ته ور اړي نه افغانستان ته. افغانستان ته پکار ده چې آسیای میانه هېوادو سره خپل رابط ښه کړي، خپل نور ګاونډیانو سره ترانزیتي او تجارتي رابط ښه کړي. دا به هم په سیاسي لحاظ او په اقتصادي لحاظ د افغانانو په ګټه.
ولسمشر غني شاوخوا څلور میاشتې وړاندې پاکستان ته یو اعتمادیز لیک وسپاره. د دې لیک عمده غوښتنې دا وې چې پاکستان باید په کوټه او پېښور کې طالبان ونیسي، په روغتونونو کې د طالبانو د ټپیانو درملنه ودروي، د مخالفینو پټنځایونه له منځه یوسي، د حقانی شبکې پر ضد عملیات پراخ کړي، او هغه کیمیاوي مواد بند کړي چې طالبان به مونږ ترې جوړوي. اوس ویل کیږي چې د دې لیک په جواب کې پاکستان هم له افغانستانه ځینې غوښتنې لري، خو تر اوسه افغان چارواکو د اسلام آباد د غوښتنو په اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی. له پاکستان سره په دې وروستیو څو ورځو کې د افغان حکومت دریځ بدل شوی، او ولسمشر او اجرایي رئیس ویلي پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې هیڅ همکاري نه ده کړې. د چارو څېړونکي او د ملي شورا یو شمېر غړي وایي حکومت باید د پاکستان د لاسوهنو په اړه شواهد نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي، څو اسلام آباد تر نړیوال سیاسي فشار لاندې راشي او له افغان حکومت سره همکارۍ ته مجبور شي.
ازادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې
و مریدل چې افغان حکومت وایي د عمل پر هغه پروګرام یې غور پیل کړی چې د پاکستان لخوا افغان پلاوی ته سپارل شوی دی. دغه پروګرام ډیر جزئیات نه دی روښانه شوی. اخوا په کابل کې همدارس په ټول افغانستان کې یو شمېر مدني فعالانو او عام خلکو د پاکستان هیواد د پر وارداتو او له هغوی نه استفادې باندې بندیزونه لګولې دي. په دې وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې هم دغه بندیزونه زیات شوي دي، او یو غټ کمپاین د پاکستانی محصولاتو تولیداتو پر ضد راپیل شوی دی. په همدې ارتباط د زموږ همکار له زینو کابل خاریانو سره غږیدلې دی، او په ټولو مسلاتو په خاص توګه په دارو یا ادوی یا دوا باندې د بندیز په خاطر دغه د خلکو غږونه سره په ګډه اورو.
زمانوم شیر بادر د دوایانو پر اړتیا باندې خو زه خې اقدام بولم، ځکه چې د پاکستان نه کوم دوایانی راځي هغه 80% نه زیاتې دوایانی هغه جالي راځي، بیکاره راځي، یا تاریخ تیری وي، یا دلته دوی همدسي جوړی کړی وي، کوالټي خراب وي. دوایانی خو مهمه خبره ده، دا خو لوړ قیمت هم وي که د نورو هیوادونو ناراضي ده، د زمنګ په ګټه ده.
پاکستانی دواګان خو افغانستان ته چې راځي هغه مفید نه دي، ځکه هغه ډیر په کم کیفیت باندې افغانستان ته ورېږي، او موږ د هغه تولیدات په افغانستان کې داخل کې هغه دواګان جوړیږي دا غنه استفاده وشي، او بل هندستان ډیر خسته دواګان لري، نور ملکونو نه هغه نه واره شي، ځکه با کیفیت هم دي. دا یو ډیره ښه خبره ده، ځکه راتلونکي لپاره به موږ په دې برخه کې په خپل خپل ودرېږو.
د واګانې خو کېدای شي ګوره زمونږ وطن زمونږ کې دی، اوس زمونږ ډېر کمې په کارخانې لرو، هغه داسې کارخانې لرو چې دغه نه موږ خام مواد پاکستان نه راوړو، نو اوس دلته چې دا د واګانې بند شي موږ د خام مواد چې د نورو ملکونو نه راوړو، نو کېدای شي زمونږ افغانستان کې خپله داسې تولید پیدا شي چې موږ د پاکستان نه کوم دوا کوم مشکل زمونږ حل شي. دلته
د پاکستان مو د دوا یا د دارو د مواردولو پر سر د بندیز د لګولو غوښتنو په خاطر د خلکو غوګونه واوریدل. اوس به همرا شو د کابل چاپ نننۍ ورسپانو خورچان ته د کابل چاپ نننۍ ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر د لاسته راوړنو او د فاریاب د جګړې په لیکو کې د ولسمشر د لومړي مرستیال ګډون ته ځانګړي کړي. د ورسپانو مهم مطالب اسدالله الدین لوستي دي.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر لاسته راوړنو او د فاریاب د جګړې په لیکو کې د ولسمشر د لومړي مرستیال ګډون ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د پاکستان ځواب څه وو او حکومت څه کوي. په سرمقاله کې راغلي افغان پلاوی باید له ولس سره دا شریک کړي چې پاکستاني چارواکو د افغان حکومت غوښتنو ته څه ځواب ورکړی دی. د ورسپانې په باور ولس باید پوه شي چې پاکستان بیا هم تشه ژمنې کړي او کله افغانستان سره د همکارۍ په برخه کې عملي ګامونه پورته کوي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې په خپله سرمقاله کې لیکلي پاکستان د تیرو درې لسیزو را په دې خوا افغانان په یو او بل نوم کړوي. په سرمقاله کې راغلي دغه هیواد ته تللی افغان پلاوی حمله کوي لاسته راوړنې پرته بیرته هیواد ته راستون شوی دی. د ورسپانې په باور خلک باید د پاکستان د لاسوهنو په وړاندې لاس تر زنې کینني او هڅه وکړي چې له افغاني تولیداتو استفاده زیاته کړي. لیکوال ویلي که څه هم د پاکستاني تولیداتو تحریم به تر یو څه مودې افغانان له ستونزو سره مخ کړي، خو زیاته کړې ده چې د وخت په تیریدو به افغانان بدیل لارې پیدا او پاکستان به له اقتصادي ستونزو سره مخ شي. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې د کارپوهانو په حواله لیکلي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې پخوانی حالت ته درومي. په مطلب کې راغلي چې د افغان پلاوی د سفر پر مهال پاکستان افغان لوري ته یو لړ شرایط وړاندې کړي چې په هیڅ ډول د منلو نه دي. اطلاعات روز ورسپانې بیا په لومړي مخ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم انځور خپور کړی او د ده په حواله لیکلي کې ملي امنیت شورا او ولسمشر اجازه راکړي د بدخشان او کندوز جګړو ته همزم. همدې ورسپانې بیا په یو جلا مطلب کې لیکلي دوستم د دې لپاره د فاریاب د جګړې لیکو ته ولاړ چې د یو لوی ناورین مخنیوي وکړي.
د کابل د نننۍ چاپرسپانو خبرچان مو له اسدالله الدین واورېد. اوس به هم راشو د هلمند په اړه راپور ته. د هلمند ولی میرزا خان رحیمی د دې ولایت امنیتي مسؤلینو ته ګواښ کړی که چیرې د یوې میاشتې په اوږدو کې د امنیت په برخه کې مثبت تغییرات رانولي په اړه به یې وروستۍ پرېکړه کوي. هغه دا خبره په یو نظامي غونډه کې وکړه. ویویل په یو شمېر امنیتي پوستو کې د پولیسو مرموز وژل کېده د منلو وړ نه دي. دا په تسل کې ده چې په دې وروستیو کې د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې امنیتي وضعیت د ورځ نه بلې ته خراب شوی دی. په دې اړه الیاس دی له هلمند دا راپور رالېږلی.
د هلمند والی میرزا خان رحیمی د امنیتي ادارو مسؤلینو ته خبرداری ورکړ که چیرې د یوې میاشتې په اوږدو کې د امنیت په برخه کې د مثبت بدلون په راوستلو کې پاتې راشي نو د مرکزي حکومت سره په ګډه به د دوی په اړه وروستی تصمیم ونیسي. ولی دغه څرګندونې د امنیتي مسؤلینو سره په یوه نظامي غونډه کې وکړې. میرزا خان رحیمی د خپل ماموریت په دوه میاشتنۍ دوره کې په لومړي ځل د امنیتي ادارو له مسؤلینو سره په تېزه لهجه خبرې وکړې. ویویل په یو شمېر امنیتي پوستو کې په مرموز ډول د ګڼ شمېر پولیسو وژل کېدل د سیسي او کشفي ادارې د هغو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
زه مجبور یم دا مې اخري صحبتونه له تاسو سره دي که زه په یو زر د یو میاشت کې تغیرات ونوینم په امنیتي بخشو کې په اطلاعاتي کشفو بخشو کې او په قطعاتو کې زه به خپل پیشنهادونه رئیس جمهور ته پیشنهادوم چې څه باید وشي او تاسو په دغه یقین ولرئ چې جناب ولسمشر په دغه ملک کې امنیت غواړي سوله غواړي.
ویل کېږي په دې ولایت کې د زرګونو امنیتي سرتیرو په موجودیت کې د نوزاد ولسوالۍ سکوت په مساکله سنګین او کجکي ولسوالۍ کې په یو شمېر امنیتي پوستو کې د افغان ځواکونو مرموز وژنې او دا چې امنیتي چارې د ورځې نه بلې ته خرابېږي د هلمند والي په غوسه کړې ده. د تېرې اونۍ د سې شمې په شپه مساکله ولسوالۍ کې طالبانو د افغان ځواکونو د هغو درشیو او ټنګونو څخه په استفادې چې د دې ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې نیولي وه په یو ماموریت کې 15 پولیس ووژل او له سیمې ولاړل. په همدې اونۍ کې په سنګین او ګرشک ولسوالۍ کې په جلا جلا پېښو کې 12 نور پولیس هم په مرموز ډول ووژل سول او قتلین د طالبانو نو د فعالیتونو په اړه دقیق معلومات راټول کړي خو نور کشتی ادارې غفلت کوي او د امنیت په برخه کې هیڅ لاسته راوړنه نه لري.
اکثره زموږ ارګانونه منتظر دي دوی چې کشفي ارګانونه دوی ته دقیق معلومات ورکړي چې دوی کمینونه افراز کړي لوی او کوچني عملیاتونه وکړي. ولې پرته له امنیت ملي څخه بعضې وخت دوی دقیق معلوماتونه لري. نور له کشفي ارګانونه مال مسؤلین هم پوښتنه کړې ده او د دې اطلاعات هم کتلي دي. د
نوموړي په ډاګه کړه چې څو ځله یې د ځینو امنیتي مسؤلینو څخه د یو شمېر جرمونو په مخنیوي کې د ګړندیو ګامونو د پورته کېدو غوښتنه کړې ده، خو هغوی په دې برخه کې اجرات نه دي کړي. هغه یادو څو مسؤلینو ته ګوتڅنډنه وکړه که د راتلونکي یوې میاشت په اوږدو کې په خپلو فعالیتونو کې مثبت بدلونه رامنځته نه کړي نو په اړه به یې وروستی تصمیم ونیسي او له دندو به یې لرې کړي.
عملیاتونه اجرا کوي، په هغه عملیاتو باندې هلته ایرویل خرڅېږي، الکولي مواد خرڅېږي او هلته بد اخلاقي کارونه کېږي. نه تا نه سرهیز جنایي هېڅ نوی اقدام ونه کړو، بلکې ما ته یو ورځ هم وویل سي که موږ په دو مسایلو پسې ډېر ونه ګرځو دا به ښایي لکه مشکلات ایجاد.
د هلمند والي وویل د امنیتي مسؤلینو غفلت او د افغان سرتیرو مرموز وژنو د دې ولایت خلک په حکومت بې باور کړی دي. د په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د دې ولایت په شمالي ولسوالیو کې د ناامنیو د ډېروالي تر څنګ د ځینو جنایي جرمونو کچه هم لوړ شوی ده چې د هلمند ډېری اوسېدونکي اندېښمن کړي دي. دا چې د هلمند والي میرزا خان ریمی تر دغه ګوتڅنډري وروسته به رښتیا هم امنیتي وزارت شل ورته ولاړ شي که نه، هغه پوښتنې دي چې وخت اړتیا لري. محمد الاسلام، د ازادي راډیو، هلمند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
خو اوس وخت ازادي رادیو او ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په ټول سره شپږ میمندنی چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. را به شو هغې مرکې ته چې زموږ همکار سید کمال شاه عارف کړی. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د تیر کال په پرتله په دغه هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزڼ په پیښو کې کموالی راغلی دی. دغه اداره د پولیو یا ګزڼ د پیښو د کموالي لامل پر وخت او لرې پرتو سیمو ته د پولیو ضد واکسین رسول په ګوته کوي. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان د پولیو یا د ماشومانو د ګزڼ د څانګې مشر ډاکټر سمیع الله میراج ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دوی په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو لس او پروان میلادي کال کې تر دا مهاله شپږ پیښې ثبت کړي دي. له ښاغلي میراج سره زموږ همکار سید کمال شاه عارف مرکه کړې او په سر کې درې د پولیو د نویو پیښو په اړه معلومات غوښتي.
پس کال چې 2015 کال دی، موږ شپږ واقعې لرو. بیا پولیو تر واقعه نه که موږ مقایسه وکړو د تېر کال او د سږ کال، په دې کې څه کمی راغلی دی؟ ډېر زیات نه. تېر کال په دې وخت کې موږ اته واقعې درلودو،
تاسو ول دغه شپږ واقع چې تاسو درغل دي دغه پیښې سفسوي دي د افغانستان په کوم ولایتونو کې دي؟
دا یو واقع مستلمن دي، څلور په فراق کې او یو په هرات کې دي.
میرای صاحب، د دې واقع لامل څه دي؟ تاسو اشاره وکړه کوم ولایتونو چې تاسو یاد کړل، د لری ولایتونو دي یا شاید په هغه ولایت کې هم ځینې لری پرتې سیمې وي. لاملونه تاسو څه بولئ؟ لامل څه دي چې دغه پیښې هلته رامنځته شوې دي؟
او واقع چې راځي دا ډېر داسې ځایونه وي چې انتر لاسرسي او نکې مشکل دی. نو لامل یې دا چې ماشومان واکسین نه لري، چېرته دوی ته واکسین نشته وایي د پولیو، نو داسې واقع پېښ شوی نه وایي اوس اکثرا چې مجبور دی دا واقع اکثرا واکسین نه دی شوی.
میرای صاحب، د دې پیښو د مخنیوي لپاره تاسو پروګرامونه په نظر کې لري یا څه کول پکار دي؟ هغه ارګانونه چې په دې برخه کې فعالیت کوي د مخنیوي لپاره کوم لارې چارې تاسو په نظر کې لري؟
نو مخنیوي د ټول واقعیت واکسین دی، چې ټول ماشومان باید واکسین شي. اوس موږ چې مونږ ټول افغانستان کې کار کوي، اوس نن سرتاسري کمپاین ملي کمپاین د واکسینېشن د ګزان په تجربه شروع شوی دی، او مونږ چې ټول ماشومان ته د مونږ ورسېږي او ټول ماشومان باید واکسین شي، نو یوازنی هغه عملي اقدام چې د مخنیوي لپاره همدا واکسینېشن دی.
و مریدل چې د تیر کال په نسبت سږ کال د پولیو یا د ګزړن د ماشومانو ګزړن ناروغي په ټول افغانستان کې کم شوې ده.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
ازادي رادیو ته واګي است ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 26 منځنۍ چپه او اف ام 315 باندې خبرونه کوي. هم درسته کولای شي چې انټرنیټ مو خوي ته ازادي رادیو او پانی ته ورشي ازادي رادیو ټکی اورګي پته ده. ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ او سپتی باندې لدی لاري ووري. هم درس مطالب او ریپورتونه او خبرونه هم په ازادي رادیو ټکی اورګ او پانی کې پیدا کولای شي. دا ازادي رادیو پښتو فیسبوک پانه هم هیروي پته ده facebook.com/azadiradio. د غلطه تاسو د تازه خبرونو لپاره هم ورتلای شو. همدارس د هغه لینکونه البته ریپورتونه هغه لینکونه چې د ازادي رادیو ویب سټ خبروي په دغه فیسبوک پانه باندې خبريږي. تاسو هم کولای شئ دغه ویب پان دغه پانه خوخه کړئ او همدارس تازه خبرونه تری واوري او وی ګوري او همدارس د خپل سیمو خولي تصویرونه مونږ راولېږي. البته د نوم او د ځای په اړه معلومات راکړي تر څو تاسو له نوم او ځای سره یو ځای د غلطه په facebook.com/azadiradio پښتو فیسبوک پانه کې درته خبره کړو. اوس هم ورزو کندوز د کندوز ولایت په خار کې د نن نه د غیر مسول وسلوالو پر تګ راتګ بندیز لګول شوی دی. د نوموړي ولایت امنیتي چارواکي وي دوی واکمن کمیسون جوړ کړی دی چې په خار کې ټول غیر مسول وسلوال خالص لا کړی ورسته له هغه غوړي دغه پروسه د ولایت پولیس ولې کې هم پلی کړی. د زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه نور حال راکوي.
د کندز ولایت امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې دوی د ښه امنیت او ثبات رامنځته کېدو په هدف د نوموړي ولایت په ښار کې د غیر مسؤول وسلوالو پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. د نوموړي ولایت د امنیت قمانداني سرپرست محمد قاسم جنگلباغ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ولایت کې د سولې او ټیکاو رامنځته کولو په هدف یو واکمن کمیسون جوړ کړی څو په ښار کې دننه د ټوپکیانو د بې ځایه ګرځېدو مخنیوی وکړي.
به نظمی
و
افراد غیر مسئول
گشتگاه میشوندن خود میشهر ما. د کندز خرج ډیر به نظم او غیر مسئول وسلوال هر ورځ په خار کې ګرځیدل. نو موږ یو کمیسون جوړ کړای چې دې کمیسون تر اوسه پورې څلور سوه راځي موټر څخه تورې خېخې پاکې کړې دي. همدارنګه څه باندې څلور سوه میله کلاشنکوفونه او یو اندازه توپانچې د غیر مسئول وسلوالو څخه راغونډې کړې دي او دغه لړۍ لا هم په چټکۍ سره د کندز په خار کې جریان لري. جنگل باغ وویل چې دوی غواړي دغه پروسه د کندز ولایت په نورو سیمو کې هم پلی کړي څو په سیمو کې د دوست او دښمن صف ښکاره شي. په همدې حال کې د کندز ولایت یو شمېر اوسېدونکي هم ډېره خوښي څرګندوي چې د امنیت قمندانۍ لخوا په ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو په تګ راتګ بندیز لګول شوی دی. دوی وایي چې ټول خلک د پولیسو له دې کار او فعالیت څخه ملاتړ کوي او باید چې دغه پروسه د دې ولایت په ولسوالیو کې هم پیل شي.
من ډیر خوشاله سم چې دغه غیر مسؤول وسلوال کسان خالص الله کل دغه ښار کې هم ټول سره پازا وو. ډیر زیات خوشاله سم چې دغه خالص الله سره خدای کې دا پروسه تر ډیر وخت پورې جریان لري. دغه غیر مسؤول کسان بيخي هم د خالص او رکس د جینس ټول خلک دې الله سره پازا ټول آرام سي.
موږ د پولیسو لپاره ډیر خوشاله سم چې دغه غیر مسؤول کسان د شخصي مسله ټول کلو په ښار کې نه پریدي. فعلاً وزد نتی دې خارم خسوي ده او شخصي مسالم مونږ نه وینو او که خدای وکړي دا کار په دې ولایت کې شروع شوی ده د دائم لپاره د دائم لپاره او خدای وکړي دا کار دا پروسه په دې ولسوالۍ کې تطبیق شي او دا شخصي مساله د لمن ځلار شي د خلکو امنیت به خي او کاروبار به مونږ سم صحیح کوو.
د مدني ټولونو فعالان هم د پولیسو له دغه کار څخه ملاتړ کوي. دوی همدارنګه وایي چې دولت غواړي په دې ولایت کې سوله او ثبات رامنځته شي باید په لومړي قدم کې د دې ولایت په شپږ ولسوالیو او مرکز کې ټول غیر مسؤول وسلوال خالص لا کړي څو د دوست او دښمن صف روښانه شي. ځکه اوس مهال په دې ولایت کې د طالبانو او غیر مسؤول وسلوالو توپیر ډیر ستونزمن کار دی. په دې خاطر چې دواړه ډلې په یو رنګ لباس او څیرو کې په کلو او بانډو کې ګرځي او حضور لري. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندوز.
ژوند
ازادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
تاسو ازادي رادیو اوري ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ چپه او اف ام 13.5 باندې خبرونه کوي. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه پر ازادي رادیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې هم پیدا کړئ. البته تر 2:30 پورې شاوخوا 30 ثانیې وخت لرو چې په دې وخت کې یو معلوماتي مطلب له تاسو سره شریک کړو. دغه مطلب په محمد طاهر ابشار لیکلی، البته ژباړلې د هلمند څخه ځینې عادتونه چې ښایي مضر وي په دې عنوان باندې. دوی دغه عنوان لیکلی او ویلي دي چې ځینې عادتونه لکه پلتۍ وهل یا په چارزانو وهل، همداراز کله چې درېږي نو زنګونونه مې یو سقاط پرېږدي، پړمخې سملاستل، کمربند کلک تړل او له خوبه راپاڅېدل وروسته کششي حرکاتو کار کول، پرلپسې ژاولې ژدول، دا هغه نورمال عادتونه ویل شوي دي چې ویل کیږي طبي کارپوهانو همداراز روغتیایي چارو پوهانو دغه د انسان لپاره مضر بللي او ویلي دي چې د ښوالي پر ځای انسان ته زیان رسوي. وخت په افغانستان کې 2:30 دقیقې شوې. سید کمال شارف ته ور وکړو چې د افغانستان سیمه نړۍ مهم لاند خبرونه ویل، هغې وروسته د اقتصاد خبرونه مهیره او بیا هم د روغتیا ژوند شتمني پروګرام.
د افغان حکومت یو سرچینه وايي پاکستان د ولسمشر اشرف غنی د اعتمادیز لیک په ځواب کې افغان حکومت ته د عمل په نوم یو پروګرام سپارلی دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وايي چې په هلمند ولایت کې 2 تښتونکي نیولې دي. د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وايي د رسنیو له همکاري پرته نسی کولای خپل اصلي هدف ته ورسیږي. راپورونه وايي چې د پنجاب ایالت د کورنۍ چارو وزیر شجاع خانزاده نن په یو انتحاري حمله کې وژل شوی دی. د پاکستان رسنیو د راپورونو لمخې شجاع خانزاده نن په یو غونډه کې د انتحاري حمله هدف ګرځید او ورسره یو شمیر نور کسان هم مړه او ټپیان شول. د پاکستان د بدنامي استخباراتي ادارې ISI په خوانی مشر حمید ګل تیر شپه د مغزي سکتې لامل مرسو. حمید ګل چې یو لانجمن شخصیت ګڼل کېده په نوې ملسیزه کې د وسلوال طالبانو پر منځته کولو کې مهمه ونډه لرله. د عراق صدر اعظم حیدر الیبادی د سیړونکو هغه سپارښتنې تایید کړي چې د هغو پوځي قمندانانو لپاره چې درې مادي شهر د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته تسلیم کړ د پوځي محاکمې د پیلېدو غوښتنه کوي. د یمن حکومت ولو ځواکونو د هیواد په جنوب کې یو بل ولایت له یاغیانو ونیو. او د چین د بندرې ښار تیانجین د چاودنې له امله د تلفات شمیر لږ تر لږه 112 تنو ته لوړ شو.
دا سلام پړاند کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي اډو څخاوري. د ترکمنستان ولسمشر د افغانستان لالې پاکستان او هندستان ته د غاز د لیش پروژې یا ټاپی پر اقتصادي ګټو سربیره په سیمه کې د ش غونډي توپ او ملګرتیا لپاره مهمه بللې. د انټرفاکس خبري اجازه قربان کړي بیر دی محمدوف لخلی چې د حکومتي چارواک په غونډه کې خبري کولې، ویلي له ترکمنستان څخه د افغانستان لالې پاکستان او هندستان ته د غاز د لیک په دې پروژې کې ټول شکل لور نه یوازې اقتصادي ګټه اخیستل شي بلکې دا به د ش ملګرتیا، شګامډیټوب او د سیمې د هیوادونو ترمن د ګټوري همکاري لپاره د یو پل په توګه کار ورکړي. ترکمن ولسمشر د ټاپی د پروژې په اړه د څرګندونی په داسې حال کې وی چې په دې وروستیو کې د ترکمن غاز کمپنۍ یو مسول د فرانسې خبري اژانس ته ویلي و چې ترکمن غاز به د افغانستان لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان غازو د پایپ لاین د پروژې د کنسرسیوم مشري وکړي. افغان چارواکي د کابل د حلقوي سړک پر جوړولو غور کوي. په دې اړه د تیرشن بې پوره د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ په یو جوړ شوی غونډه کې بحث شوی او اړوند ادارو ته دند سپارل شوی چې په دوه اونۍ کې دي د دې پروژې د کلی تصویر او بنیادی شکل پاړه یو طرحه چمتو کړي. له ارڅخه خبر شوی خبر پاڼه وایي چې په دې پرونی غونډه کې د کابل د حلقوي سړک ته جوړېدو پر تخنیکی، اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو اړخونو بحث وشو. خبر پاڼه د ولسمشر محمد اشرف غنی له خولې وایي چې دا یوازې حلقوي سړک نه بلکې د شار پراختیا یو پروژه ده. د کابل د حلقوي سړک د جوړېدو په اړه غور په داسې حال کې لري چې دا مهال د کابل د ګڼې ګونې له امله د دې شار میلیونونه استوګن له جدي ستونزو سره مخ دي. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د سوداګرۍ او صنایعو وزیر هغه ولایت ته د سفر په ترڅ کې د سوداګرو ستونزې او د ګمرکي تعرفو پر ټچېدو خبرې وکړې. د بلخ د والی ویان فرهاد منیر ازادي راډیو ته ویل چې د سوداګرۍ او صنایعو مالیه ترانسپورت وزیرانو او نور مستندر د ادارې ترمنځ هم د ګمرکي تعرفو د راټچېدو په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک شو چې په راتلونکي اونۍ کې به عملي شي. ویل کېږي چې د دوه تعرفو پر راټچېدو سره به د خوراکي موادو بیه راټیټه او پر پنګونې به هم اغیز وکړي. او د کابل په بازارونو کې افغاني رزنو بهرنی اثر سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر دروش په افغاني او یو پوله، یو یورو نهش په افغاني او نوې پوله، یو انګلیسي پوند ونی وی افغاني او څلويش پوله، یو سعودي ریال شپاړس افغاني او پنځه وی پوله، او زر ایراني تومان اتلس افغاني او وی پوله.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام واره رسیدي. په دې خبرونه کې ز ناجیه صاحب ستاسو هرکلی کوم. جګړې پر خلکو پر رواني لحاظ څه تاثیر کړي؟ د روغتیا په دې پروگرام کې په همدې مسلې غږیږو. د روغتیا د نړیوال سازمان یو سروي هم ښیي چې په افغانستان کې په سلو کې تر شپېتو زیات افغانان له رواني ناروغیو او ناکراریو ځورېږي. د دې څېړنې په اساس جګړه، کورنۍ او ټولنیز تاوتریخوالی، لوږه، بدامني او بېوزلي هغه ستونزې دي چې ښځې تر نورو زیات ترینه زیانمنېږي، او همدا وجه ده چې د رواني ناروغیو پیښې تر نارینهو زیات په ښځو کې لیدل کېږي. پروګرام کې د کابل د صحت رواني د روغتون ترینر متخصص ډاکټر صاحب سید نجیب الله جاوید ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب ته هم ښه راغلاست.
السلام علیکم.
او دوستانو، تاسو که غواړئ د خبرونې ته ټلیفون وکړئ او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره د سټډیو د ټلیفون شمیرې مودې 0992153 بل شمیره مودې 0992253 55. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. او که تاسو کوم پوښتنه لرئ مستقیمن له ډاکټر صاحب نه مطرح کړئ. ډاکټر صاحب جاوید، ستاسو له نظره جګړه څومره د رواني ناروغیو په زیاتېدو کې عمده رول لري؟ او همدارنګه که معلومات راکړئ چې رواني ناروغۍ په څو ډولونو ویشل کیږي.
لمړی د سلام پرس کولو نه ټولو درنه اوریدونکو ته ستاسو په ځواب کې باید دا سوال سي چې اصلا جګړه نه یوازې د رواني په لحاظ، بلکې د اجتماعي، اقتصادي او د تحصیلي لحاظ له ټولو وجهونو ډېره بد اغېزه خلکو باندې کوي. خصوصا دا رواني تکلیفونه د شخړې، د جګړې سره زیاتېږي یو خوا ده، او بل خوا ده که څوک د رواني تکلیف ولري، که شخړه باندې، جګړه باندې معروض شي، حتما رواني تکلیفونه یې زیاتېږي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. رواني ناروغي البته په څو ډولونو ویشل کیږي، خو شفیع الله له هلمند نه په لیکه کې د پښتنه اخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت
الله
وبرکاته. مهرباني وکړئ شفیع الله خان، ساسی غږ اورو که کومه پوښتنه لري د موضوع اړوند، نو ډاکټر صاحب هم اوري. په ډېرې بخښنې سره چې د دوی اړیکه کې څه ستونزه ده. یو بل اوریدونکی، السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړئ. موضوع خو به دې اوریدلې چې که کومه پوښتنه لري نو ډاکټر صاحب به ځواب کړي.
زه پوښتنه دا کوم چې د افغانستان خلکو د خپلې دې صفت کې که ډاکټري که انجینري ولا عمل نه کېږي، دروغ ډېر وایي. که دروغ وویل د افغانستان دا اول نه ورکېږي، ولې د افغانستان د خلکو زړونه به دي، یا د جنګ لرنه، یا د ډاکټرۍ لرنه. زه په ډاکټرانو بېخي اعتبار نه لرم، نه ته زره هستې، نه ته زره کې، ټول دروغ وایي، ټول خارجان متهم کېږي. دا خپل افغانان ولې احساس نمي نه پیدا کېږي، ولې خارجان ورته ګوري، ولې تاسو دومره دروغ په اندازه مې ګوره؟ په هر کې دروغ، په ډاکټر کې دروغ، په دوا کې دروغ، یو ډاکټر ته وایي خپل خپل ته یې وروړه.
بلې، دا ستاسو شخصي نظر ده که د موضوع اړوند که کومه پوښتنه لري.
څنګه پوښتنه چې ورکړي؟
فکر کوم دغه ورور معلومات نو د موضوع اړوند. خیر، که نور اوریدونکي پوښتنه لري نو لطفا د موضوع اړوند تاسو پوښتنه وکړئ. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مسي.
خیر اوسې مننه. ځان معرفي کړئ.
سمی اولایم د کندهار ولایت اوسه د ډاکټر صاحب ته نه د خدمت دغه د سر د مخ واه د تندې همیشه درد کی په خو دم دا درد نه وړي کی د سیګار نه دا صاحب ګولې هم خورم خو د خاص فائدہ نه درته کوي چې دا به د چیش تاثیر وي
ډاکټر صاحب ځواب کی مهرباني وکړه ډاکټر
سمی اولا ورور نور دا تکلیف نه چې سر درد کی څه تکلیف لري نور
د اړیکه لکه چې پرې شوې که د پښتنې په ځواب کې تاسې معلومات ورکوئ مهرباني
معلومات که د قسمت برادر مومیتیم سمیلا جان پرسان داشتن از قندهار از ولایت زیبای قندهار تماس گرفته بودن راجع به سردردی و خصوصا پیشانیشان گفت درد میکنه و زیاد سر صورتشان داغ می گرم امکان داره یک شکل سردردی عصبی باشه ولی متوجه باشن که گفتن که تابلت های عصبی را مصرف میکنن با وجود از هم خوب نشدن اول علت اصلی سردردی خود باید پیدا کنند که میشه با مراجعه به متخصصین مربوطش چرا عوامل سردردی تنها تکلیف های اعصاب یا روان نیست امکان داره بعضی تکلیف های گوش گلو تکلیف های چشم تکلیف های استخوانی همش منتج به سردردی شه بنان اول یک تشخیص واضح داشته باشن و تقیبش میشه خدمات بگیرن
ډیر زیات مننه دوستانو تاسو یادونه کوو چې نن په خبرونه کې د کابل د صحت رواني روغتون ترنر متخصص ډاکټر صاحب سید نجیب الله جاوید لمن سره په خبرونه کې دی او تاسو ته د رواني ناروغیو په اړه معلومات درکې نو لطفا تاسو هم د اړوند موضوع په اړه خبرې وکړئ السلام علیکم مهرباني وکړئ السلام علیکم
پرانځل له خیره
ډیره زیاته مننه زنه معرفي کې
مهرباني ته د موضوع سره مخکې
ښه که موضوع نه اوریدلې جګړه او پرواني لحاظ څومره په خلکو یې نوړه غیس کړي منګه پام دی غږی ګونن که د دغه موضوع په اړه تاسو کوم پوښتنه لرئ نو ډاکټر صاحب به یې تاسو ته ځواب کړي
د ګرافل پن د قوانانو په دماغ او بدن د روحي له هزار
ښه د موقعیت هم لږ تغییر ورکړي غږ مو ډیر سم نه اورو موږ مهرباني ډاکټر صاحب دوی اړیکه هم پرې شوه نن څه ستونزه لرو په ټلیفوني تماسونو کې ډاکټر صاحب جاوید که د رواني ناروغي په ډولونو تاسو غږیږئ چې په څو ډولونو ویشل کیږي او خطرناکه یو کوم یو ده
اصل رواني تکلیفونه له مرجع له خاصه سو دولو خلک کیږي او کوم څه چې وای هر رفرنس خپل خاص تقسیم بندي لري لکن د آی سی ډی او د تصنیف بندي بین المللي هم راسته ده هغه رواني تکلیفونه په درې له خاصه بشل کیږي یا واغ نیوروتیک یا استرابی تشوشات ده اختلالات ده هغه تول کیږي چې سړی خپل ځان پوي او خپل تکلیف نه پوي او لکه نسی کول چې خپل ځان هغه تکلیف نه خلاص کی هغه ته مونږ نیوروز وایو او استرابیل له لحاظه افسردگی خپګان استرابات دار دا ټول په دې وخت کې بشل کیږي دوهم وخت چې دا هغه سایکوتیک اعراض ورته وایي چې جنون ده هغه کسان چې ورته وایي چې یو پرسل یو فیصد تکلیف نه جوړی شمیره او هغه خلکان چې خپل مریضینه پوه نه ای هغه دغه تلیفونه ده چې اصلا جنون غوندې لري به ځای خبره کوي به ځای خبره اوري غیر منطقي خبره کوي هزارونه لري دغه شخصیانه او درې هم کلاسفیکیشن او تصنیفاند چې دا هغه اختلالات د شخصیت ده چې مونږ کوټبال سو هغه ډېر دغه خبره ده چې په ډېر لوژنه هم ډاکټر او هم مریض نسته کولی د تشخیص کی ته شو د ډیر وخت د باندې باقی سلسی او د باندې ارزی خدمات ډیر په مخته ورسی لکن باید وای چې په دا درو بخش کې شخړه جګړه او تاریخي وروړي ډیر بد تاثیر کوي ټول
بله ډاکټر صاحب کوم کسان چې پر رواني ناروغي اخته کیږي پرته له دې چې ډاکټر ته مراجعه وکړي څنګه کولی شي چې عادي ژوند ته وګرځي
د رواني تکلیفونو تداوی یوازې د ډاکټر تتللو ته نه ده چې باید حتما ډاکټر ته لاړ شي او غوښنه نسخه واخلي دوايي واخلي غله چې ډاکټر ته باید مراجعه وکړي، مونږ کولای شو چې روان پوهانو ته هم ورسو، تخصصي مرکز ته ورسو او له هغوی مشورې واخلو. کولای شو چې پرته له دې نه چې دوایي واخیستل شي او د عینو استفاده وشي، کولای شو چې هغو ته عرضي خدمات وکړو. دا چې تکلیفو رواني تکلیفونه پرته له هغې نه چې مسلکي تخصصي رواني عرضي خدمات ته نیازمنده، مونږ کولای شو چې هغو ته له اجتماعي له لحاظ هم رسایی وکړو، هغې ته خپل پام واستوو او اجتماع له لحاظ خصوصا د فامیل د مکتب شوانزای د پانتون ټولو مسؤلین باید په دې باندې زیار وباسي چې تکلیفونه ته رواني تکلیفونه وپیژني او هغه ته مرسته وکړي چې خپل تکلیفونه ځان سره لري کړي او هغه ته باید دغه سې تحصیلات برابر کړي چې وکولای شي د ارزي خدمات رواني ته لاسرسي پیدا کړي.
ډیر زیاته مننه احمد شاه له کابل نه. السلام علیکم.
سلام علیکم ناجیه جان. سلام به شما، سلام به ډاکټر صادق دکتور محترم، یک سلام من جنه سازه که برابط کرد دیگه. ما دکتر صاحب بتوست که ما نرسون که هیچ آورز نرسون یک کلومی نکنه همیشه دیگر خون میشم، من صوبام که کار میکنم دیگر خون میشم، در خانام که میرم دیگر خون همیشه و اتا سو به خواهی نرام میبنم. و من جنه ما یک تحلیل تجزیه کنیم که یک
خوب است، خوب است، میگه
باشه. لدوینا میره
بانی دکتر صاحب. سوال برادر ما احمد شاه جان گرفتیم، سوال بسیار خوبی را گفتن. نالت را که نوازوات داده نگالات خلقی را نشان میده، زیادتر به طرف اختلالات خلقی که مفسردگی های خبگان است. ما شما فکر کرده میدانیم نه تو حالات قسمی که بعدا انشاءالله سر اعراض علایم شما وقت بود صحبت خود کردیم که اختلالات را وانی چی رقم اعراض علایم داره، یعنی چی مریض بازگو میکنه و چی دکتر پیدا میکنه. در اینجا زیادتر برادر ما قسمی که مهربانی کردن نشان میده که خلق پایان داشته باشن، یعنی ناامید گرفته باشن، لذت نبرن، تحمل در وظیفهشان کم است. در ضمن یک سلسله اختلالات خواب هم برشان پیدا شده که در خواب ناراحت می باشن، بران امکان داره که دامن افسردگی داشته باشن. افسردگی را در قدمی اول ما شما خود ما قسمی که بیشتر اشاره کردیم برش اختلالات روانی تنها گرفتن دوا نیست که ما بر مریض مستقیما دوا تزریق کنیم. اول باید ارزیابی شوه، یک تشخیص سرش مونده شوه و تعقیبش وقتی معیارات تشخیص را پوره کرد ارزی خدمات به پیش میره. از اینکه دارو درمانی و تداوی های دوایی مطرح میشه، در پلیس روان درمانی ها مطرح میشه و در ضمنش عرضه خدمات اجتماعی فامیلی بسیار رول اساسی عمده داره. چرا در بسیاری ایالات ببینین از کار شاقه یا از اجراءات اجتماعی یا از محیط ناسالم نابرابر امکان داره حالات خلقی انسان تغییر کنه، ولی متوجه باشیم که هر حالات خلقی افسردگی نیست. میشه با رش کردن یا دور ساختن این وضعیت به بهبودی ما برسیم بدون از اینکه به تداوی باشیم. یا مثلا بعضی کسایی که اجتماعی نابسامان دارن یا به کسایی که به شغل و حرفه منظم نمیتونن برسن، همه از اینا باعث شده میتونه که انسان رو به طرف حالات خلقی یا اختلالات خلقی پایان یا مزاج پایین تر ببره. ولی قسمی برادرها که با مهربانی کردن امکان داره همش وضعیت باشه. قسمی که برشون توضیح کردیم کوشش کنن حالات خود به طرف بهبودی ببرن. اگر تونستن فبه ها اگه یک دیر پای شد دیر نشد برشون مشکلات ایجاد کرد، باز میشه در مراکز صحت روانی مراجعه کنن، اونجا برشون عرضه خدمات.
بله، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام اوری عبدالسمد له هلمند ولایت نه مهربانی وکای.
بله سلام علیکم.
وعلیکم سلام، مهربانی که د موضوع روند بختنه لرای تاسو مهربانی.
بختنه مې در اکشف صاحب څخه ده چې کله چې زه هر ډاکټر ته مراجعه کړې ده هغه راته وایي چې د وینې میکروب دی او تشویش مکوه، تشویش مکوه، بس دا راته وایي. او چې کله یو څه لږ تکلیف را باندې راشي بس مې دا سترګ ګرده را پرېږدي. وایي ډاکټر ته چې مراجعه وکړم وایي د وینې میکروب دی.
ښه، نو ډاکټر صاحب تاسو که کومه پوښتنه نه لرئ نو وروسته به دوی خپل ځواب واوري. او ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب په دې اړه تاسو مشوره درکړي. مهرباني ډاکټر صاحب.
درانه ورور عبدالسمد جان، ته دا ځواب باید درکړم چې د وینې میکروب چې دی یو بیله تکلیف ده او رواني تکلیفونه چې دی بیله ده. یو خبره به پام کوي چې هر تکلیف، هر جسمي تکلیف که وینې تکلیف وي که د بل تکلیف وي، که مزمن سي، دیر پای سي، کولی شي تکلیفونه رواني وضعیتونه ورباندې زیاته سي. له دې نه وجه باید اول خپل جسمي تکلیف چې وینې تکلیف ده مشخص کړي او تشخیص ته راورسیږي، بیا دغه درملنې وکړي که هغه ورک سوخه، که ورک نسو حتما یو رواني حالت ده. بیا کولای شي چې رواني متخصصینو سره مشوره وکړي دا تشویش حتما د تکلیف تداوي کړي.
بله ډاکټر صاحب، اوس که په دې اړه معلومات راکړئ چې د رواني ناروغۍ هغه عمده نښې نښانې څه دي؟
بسیار راجع به عراض علائم تکلیف های روانی قسم گفته آمدیم، یکی عراض است. عراض چیزی است که توسط مریض بازگو میشه. مثلا کسی که مراجع است، مریض هم گفته نمیتونیم، چون در بسیاری حالات وقتی شخصی مراجعه میکنه امکان داره مریض نباشه. خوبی فرق میکنه، چیزی است که به شکل توسط خود مریض تجربه شده و از او در رنج است، در شکایت است، یا ارتباطات چی را کشف میکنن، یا یک سلسله اثرات جانبی سر عملکرد شغلی اجتماعی و بین الفردیش می داشته باشه. مثلا مریض یک مرض دلتنگی شکایت میکنه، این یک عرض است. مثلا یک مریض یک مرض سردردی شکایت میکنه، امکان داره بسیار حالات را در بر داشته باشه. و در ضمنش بعضی حالات های جسمی را هم تکلیف های روانی در قبال می داشته باشه. مثلا بسیاری اجزاد از گرم آمدن جان خود امکان داره شکایت کنن، از تکان دل شکایت کنن، یا از سرخ شرخی، یا مثلا از اسهالات امکان داره تمام از این برای آدم ها به تکلیف های روانی منتج شود. ولی متوجه باشیم در ضمن عرازش نیست سلسل علایم است که با توسط دکتر بازدید میشه. مثلا امکان داره بسیاری چیزایی رو دکتر متوجه شود که مریض او رو نفهمه. مثل اینکه مثال یک مریض سر خود گپ میزنه، واسه پرسنا کنه یک آدم حرکات جستای بلخواسته خود داره، دستای خود حرکت میده، سر خود حرکت میده. دیگه بنان امکان داره یک طیف وسیع از عضلات رو در بر میگیره که بعضش توسط خود مریض بازگو میشه، ولی بعضش توسط دکتر پیدا میشه، کشف میشه. ولی متوجه باشیم هر حالتی که دیر نشد، دیر پای شد، چی به شکل عملی باشه، چی به شکل گفتاری باشه، چی به شکل بیانی، چه هر شکلی که باشه، و سبب آزار اذیت خودش یا سبب برهم خوردن ارتباط بین اطرافیانش شوه، یا برهم خوردن شغل و حرفه و تأثیرش شوه، امکان داره عرض علائم روانی باشه.
اخونزاده صاحب پلیکه کده. السلام علیکم.
سلام علیکم، خور سال احوال جوره بخیر.
جره مننه، میربانی وکای اخونزاده صاحب.
لازم ستار اخونزاده انده بالو من را بس بخوته من خود سلامونه تا دکتر صاحب دیوره نکن.
علیکم سلام.
علیکم السلام.
مالا دکتر صاحب فقط ده سوالی چیزا پاسته که یواش پا دویش بگر سره تر سهار خوب ندارم. دا چې بلند خپل په ژوند کې دماغ خپل په تصمیم کې یو تصمیم خپل یو کاروبار کې مکول جدي هم او اوس یې داسې ځان پکښې داسې ډېر جدي نه یم خپل په کاروبار کې او بعضې وخت داسې په هفته کې یو وار دا زما زړه داسې پړسېږي دا خلک مې دی تنګ شي د چا زړه مې نه غواړي چې خبرې وکړم خپل په کور کې داسې بد خلقی کوم نو دا در روانی تشویش در کمال لری که نه لری
انشاءالله دکتر صاحب تست پدیر مفصل معلومات در که لطاسی مننه دکتر صاحب تستی میره بنیو که
مرور آخونزاده صاحب دا تکلیف نسوم رو بخصو چی تاست دا تکلیف لری
دا تکلیف 15 سال میرسی که چی دکتر صاحب مات پیدا سه
کم تا دایی مدوی کرده در روز پوری دوایی مدوی دوایی دخصه
یا تروسه نه ډاکټر ته مراجعه نه وکړه
ګوره وروره دا تکلیف ورځ په ورځ زیاتېږي که کمېږي
دا زیاتېږي په دا 15 میاشتې کې ورځ په ورځ ډېرېږي
صحیح ده مونږ به معلومات درته درکړو ان شاء الله
مننه مهرباني ډاکټر صاحب
اخوندزاده صاحب یو پوښتنه درلوده له بالا مرغاب څخه چې پیزه شپږ میاشتې کې چې دا تکلیف نه دا تکلیف نه چې دا ورکه بیان کړه دا ټول خفګان غوندې دي افسردگی خواهی چه افسردگی و خبکان ولری کم خواهی ده و کم شانی ده زکر چه من اول از اتل از سندروم رو ده افسردگی و ده خبکان لرو بیاده کتلکه گیش تو پا کم ده میارون برابریگی او اقا خاص تدوی لری خصوصا لاجتماعی و لروانی لحاظ باید ده پا مرفع وزید بوی چه ده نتیجه پر سمت اگه بشی او ده تکلیف روانی تکلیف اتمن تدوی لری او خط تکلیف لری ده هم پا پام بی چه ده ده کم خوبی چه ده پا بونه که یه و دور از خوب را کشی ده هم لفسردگی و خبگان لحاظ خواهی چه دیر از یارو باشی چه خوباور و تابلتون درملون نه کم استفاده و که زکر چه تعاوی غوی ده احتیاط وزید سبب که یو بلا چه کده خوب گولی استفاده سی خواهش ده خبگان دیر جوره که دیر بعده که وزید دیر دین هم بده سی مون مشوره دارو رکه تا داده چه خپل پخپل لمرای باید پخپل از یارو باشی تا تکلیف سنگ کولی سی دیزان لره که که وکل سخنوخه که وکل نسو نو به کولی سی چی دا متخصصین و دروانی متخصصین سر یو زل مشوره بکوی اتمن وزید خلکی انشاءالله
من یو بلوریدون که هم پلی که کلرو سلام علیکم بله میره منی دیره منه نه زن معرفی که
من عبدالله د لوګر ولایت څخه
لوګر ولایت څخه کومه پوښتنه لري میره بني
او خوره نخر په خو درې پوښتنه لرم
ښه
لمړی پوښتنه موږ راځو زه خپل خوب نه درم خو تقریبا زه سوجو پوری خمه او
زما پوښتنه مې دا ده چې ما زړه خوشحالي کنه کې ښه تل خپګان مې زړه خوشحالي اند کنه خوشحالي
او بلا
او بلا تاسو په پوښتنه دا ده چې زما د دې دغه لاس ښه معلوم شوی ما پوښتلې نو ما ته کاراکټر څه څه لارما ته چې دې مره خلاص ما
درم سوال سیو سوال سیو چې
دریم پوښتنه کې سر نه مطرح کې غږ مو پرې شو
ا دمره درې وختونه خو منده وکړل چې زه اندې د وګړو سمه یم او څه به هم کوشش وکړم چې د کار نه کوي اندې د وګړو خپل یم انده غوښته خبره نشه خبره نشه نه مخه د وګړو خپل شي وي او نو د اخر څه دا کوم چې د څه او تاسو ماته وکړي چې د یاران ماته وکړي چې علاج کوم چې خلاص شمه
اتمن اتمن ډاکټر صاحب تاسو معلومات درکې ډیره مننه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو پوښتنه وکړئ
سید اور وکړل بلوګر خپل مناسب تماس اخستری وو دا پوښتنه دوه درې پوښتنه درلوده لومړی به خوبي وو به خوب زکه چې هغه مخنه ورته ما هم جواب درکې به خوبي کول چې د افسردګي او د خپګون یو نه خوي یو که مونږ به خوبي په خپل تعریف کو هغه وضعیت ته وایل کېږي چې سړی یا خوب نه لري یا خوب لري کیفیت سم نه ده او ته مونږ به خوبي وي لا کیفیت له خوازه کول څه د کیفیت خنۍ لکه لا کیف کمیل له خوازه مقدار خوای چې خی برابر وي لکه سره د غنه کیفیت نس خستل دا ته مونږ به خوبي وي به خوب به خوبي دوه رقم ده اصلا کوي شو یو د چې پرایمری د ابتدایي د بلې سنوي یا دومی ده په پرایمری ابتدایي کې یوازې به خوبي ده یوازې مریض به خوبي لري نو څه تکلیف نه لري هغه ته مونږ لمړنۍ وي پرایمری وي سکندري او دومی ورته وي هغه ته وي چې مریض یو بل تکلیف لري خو هغه له وجې نه به خوبي پیدا کوي کول چې رواني تکلیفي جسمي تکلیفي کول چې یو سړی ډېر شي دردي ولري د دوک کوم تشويش مشکل ولري هغه سره به خوب سي نو دا ته مونږ دواهم دوم نو یو سکندري نه ورته وایو که لمړی واجبي زمو ورکه پختره ځکه چې ما دا تحلیل تجزیه کا خوښ دا دواهم نو وی ځکه چې پرته لا غیر نشي به خوبي لري خوشحالی نلری زره سم نکیگی بیلاقگی لری دا نخی نخوانی دا خبگان نشانیدی او کول نسی چه خپل کارون خپل روزمره فالتون خپل درستون از هم وایی لو اتما نغا خبگان لری که دا اغا وضعیت خواه تداوی سی خواه ورت پام سی اتما دا به خوبی هم خکیگی یو بلدا خپل اصل د هر سره داکتر خپل هغه سره ده کولی چې خپل مشکل خپل تشویش خپل جنجالو را سم تحلیل کی تزه کی او هغه باندې پوسټ چې هغه تکلیف څنګه کولی شي حل شي کبه کولی شي نوخه کولی شي دا هغه مختص مسلکی بخش خود خصوصا به دی وجه روانی تکلیف متخصصینو ته ورسی هغه ته مشوره واخلی شي ځکه چې حالت هم متپاتد چې په خپل ولادت لوګر کې هم متخصصینو د اعصاب مونږ لرو متخصصینو د رواني تکلیفونو لرو هغه سره یو مشوره وکړي حتما وضعیت ښه کېږي ان شاء الله
نو استاد مشوره صدا ورته چې کومې لارې چارې باید غوره کړي تر څو دغه تشويش او استراب نه خلاص شي
یا وقت استراب تشویش ده چه سرای پکی حاکم می که سرای پکی حاکم می که ولی سی اغال زن لره که وضعیت تبدیل که اخپل اغا سی تشویشون اغا سی مشکلات چه اغا باندی قادری که ولی سی چه اغا تغییر در که اغا ده تداوی بر نده اغا پخپر سرای که ولی سی چه تحلیل که تزیه که واقعی باندی اخپر زن لره که و نه که ولی سو او د دادو من څنګه ونی واغه تکلیف هر څومره چې کولی چې د استراو تشويش ځان لري کې نسې کولی نو دا یو تشويش ده یو اختلال در رواني ده کولی شي د متخصصینو ته ورسي هغه بیا دا وضعیت سمایي او ان شاء الله دغه ته درمل درکې وخص ان شاء الله
بلې د خبرونه البته د لومړی نیمای ورسته برخه د قیس پښتون په لیکه کې د پښتنه هم اخلو لن به جواب کړي
بلې ساتي خو رسالت السلام علیکم د ازادي ټول کارکونکو د دونکو ته
علیکم السلام
تاسو درانه مې ډاکټر صاحب السلام علیکم ډیر خوشاله شو چې واکان د زړه څخه په پروګرام کې وصل دی او خلکو ته معلومات ورکړي زما خو زه خو تاسو په پروګرام کې نوم خو ورکړي زه غواړم چې سایس سره پوښتنه وکړم ډاکټر صاحب اوله پوښتنه خو نه ده چې دا روحي تکلیف څه شي اصلا پیدا کیږي او دا پر څه اقسام دی او بل خبره ده چې انسان چې څونه خوب ونه کی یعنی څومره عمر او انسان ته خوب ورنه شي نو دا هغه د روحي تکلیف لري او دا پوښتنه که په بل شکل وکړم خوري مېرمن چې حامل وي او دا مېرمن پر روحي تکلیف اخته یې آیا پر ماشوم باندې هم تاثیر کوي کې
ښه دغه دې پوښتنه به ډاکټر صاحب پلانډو کې جواب کړي ډیره مننه قریص پښتون مېرمنو کې ډاکټر صاحب
لوبلس ډیره سلامونه وای قاری سیتا او نور ردن کو ته د قاری سیب ډیر ډیر خلې ډیر پخته درلو ده لمړی دا چې روحي تکلیف هر څو قبل سي چوري وي د اعلی د روحي تکلیف عامل له عامل ډیر ده اجتماعي له لحاظ نه هلکېږي جسمي له لحاظ نه رواني له لحاظ نه ډیر اصل ارخ لري دا چې کبه وخت وو ورونه خبرو کو دوه هم دا چې به خوبي پخپل قبل سي چې رواني تکلیف ته سره رمخه کی او هغه پخپل به خوبی رواني او روحي تکلیف ده درم پختنه بداج چې حامله تکلیف کس کوم خزه حامله ای او پګی د موشمی مستقیم په موشم باندې تاثیر نه کوي لکه غیر مستقیم نه تغذیه له لحاظ نه نه عاطفي له لحاظ نه نه نور وجه نه کول سي چې دوه مخم مصدومه کی او وقته ضرر ورسوي
ډیر زیاته مننه دوستانو به هم تاسو ته یادونه کوم چې په خبرونه کې د کابل د صحت رواني روغتون ترنر متخصص ډاکټر صاحب سید نجیب الله جاوید موږ سره په خبرونه کې ملمدا یو ساسي پښتني جواب وي او که تاسو هم کوم پښتنه لري د خبرونه په دویمه برخه کې کولای شئ شریک ونی سي او ډاکټر صاحب نه مستقیما مطرح کړي د اوس 3 بجې کېدون کې دي نو د 3 بجو مهم خبرونه اورو فریبا واحدی سټډیو ترغلي او خبرونه دروړي